آج ویو 360 میں بھارت سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں کسان احتجاج اور مظاہرے کیوں کر رہے ہیں اور ان کے اپنی حکومتوں سے کیا مطالبات ہیں، جانیے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ بھارت میں دسیوں ہزاروں کسان فصلوں کی یقینی قیمتوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، جو اسی تحریک کی تجدید ہے جو مودی حکومت کے متنازع زرعی قوانین کو 2021 میں منسوخ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ گزشتہ ہفتے سے کسانوں نے نئی دلی کی طرف مارچ شروع کیا، لیکن اب تک ان کی کوششوں کو حکام نے روکا ہوا ہے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ کسانوں کا ایک اور احتجاج یورپ کے کئی ملکوں میں بھی جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ٹیکسوں، بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ، حد سے زیادہ ماحولیاتی قوانین اور سستی خوراک کی درآمد سے غیر منصفانہ مقابلے کا سامنا ہے۔ فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، پولینڈ، اسپین، اٹلی اور یونان جیسے ملکوں میں ہفتوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج اور دنیا بھر میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر خبریں اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھارتی کسان جو اس وقت سڑکوں پر اپنی فصلوں کی قیمتوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے گزشتہ ہفتے نئی دلی کی طرف اپنا احتجاجی مارچ شروع کیا تھا۔ بھارتی کسانوں اور حکومت کے درمیان اب تک ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں۔ اسد اللہ خالد نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ بھارتی کسانوں کی طرف سے یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے۔
بھارت میں الیکشنز کا سال ہے اور ووٹرز کا ایک بڑا گروپ یعنی بھارتی کسان 13 فروری سے دارالحکومت نئی دہلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے ہے اور یہ اپنی فصلوں کی زیادہ قیمت کے حصول کے لیے قانون بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت 23 اجناس کی فصلوں کے لیے کم از کم سرکاری قیمت مقرر کرے اور انہیں زرعی قرضوں میں چھوٹ دے۔
بہت غلط کر رہی ہے
حکومت، غلط کر رہی ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسان ناکام ہو گیا تو سب کچھ ناکام ہو جائے گا۔ کسانوں کی وجہ سے بھارتی کاروبار آسانی سے چلتے ہیں۔ اگر کسان کاشتکاری نہیں کرے گا تو زرعی مزدور کیا کریں گے؟ مزدوروں کے پاس کام نہیں ہوگا۔
بھارت کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 15% حصہ زرعی شعبے سے آتا ہے اور اندازاً ملک کے مزدوروں کی آدھی تعداد زرعی شعبے میں کام کر رہی ہے۔ احتجاج کرنے والے کسان سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کی فصلوں پر مناسب منافع نہیں مل رہا۔ ان کی سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ کم از کم قیمت مقرر کرنے کے لیے ابھی تک کوئی قانون نہیں بنایا گیا اور مرکزی حکومت سن 2021 میں کسانوں سے کیے گئے اپنے تمام وعدے پورے نہیں کر پائی ہے۔ ان وعدوں میں فصلوں کی یقینی قیمتیں، کسانوں کی آمدنی کو دگنا کیا جانا اور قرضوں میں چھوٹ شامل ہے۔ اب تک کے مذاکرات میں حکومت کی طرف سے دی گئی تجاویز کسانوں کی طرف سے مسترد کر دی گئی ہیں۔
سبھی تتھیوں کے حساب سے ہم دونوں فورمن ہیں آج بیٹھ کر چرچا کرنے کے بعد۔
تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بات چیت کے بعد دونوں یونینوں نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی تجویز کسانوں کے مفاد میں نہیں ہے اور اس لیے ہم اس تجویز کو مسترد کرتے ہیں۔
ہم اس پرپوزل کو رد کرتے ہیں۔
اس پرستاؤ سے وہ سہمت نہیں ہے۔
انہوں نے ہماری تجویز کو قبول نہیں کیا، تاہم یہ بات چیت جاری رہنی چاہیے اور پرامن طریقے سے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے،
سمادھان ڈھونڈنا چاہیے۔
کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ مطالبات کے مانے جانے تک پرامن احتجاج جاری رکھیں گے اور یہ کہ وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ 2020 اور 2021 میں کسانوں نے متنازع زرعی اصلاحات کے قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دلی کے مضافات میں 1 سال سے زیادہ عرصے تک ڈیرے ڈالے رکھے تھے۔ اس احتجاج کے نتیجے میں 2021 میں وزیراعظم نریندر مودی نے ان زرعی قوانین کو واپس لے لیا تھا جنہیں کسان اپنی آمدنی کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ اسدالہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت میں کسانوں کے احتجاج پر تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دلی، جہاں سے ہمارے نمائندے سہیل قاسمی ہمارے ساتھ ہیں۔ سہیل، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کسانوں کی یہ شکایت کہ حکومت نے ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، اس پر مودی حکومت کا کیا کہنا ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے حکومت مسلسل یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ تیار ہے، لیکن
किसान इस बात को जैसे हम जानते चार मुजाकरा नाकाम हो चुके किसानों के बात वो बेनतीजा साबित पांचवे दौर के तैयारियां चल रही है चल रही है मरकजी हुकूमत की जानिब से कल रात के दरमियान कई हम फैसले भी दे गए हैं जिसमें गन्ना किसानों को फायदा देने के लिए गन्ने
सोहेल आपकी आवाज थोड़ी कट रही है हम चाहेंगे कि आपकी ऑडियो को फिक्स किया जाए और जैसे आपने कहा कि हुकूमत ने गन्ने की फसल के लिए तो नया रेट दे दिया है लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत जो पंजाब के किसान हैं उनके जो मुतालबात हैं उन पर अभी तक कुछ डिलीवर करने में नाकाम रही है और साथ ही हमने आज ये भी खबरें देखी हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि वो किसानों को फायदा देने के लिए उनकी हुकूमत अपनी भरपूर कोशिशें करेगी तो पहले तो ये बताइए कि ये गन्ने की जो फसल है इसका और बाकी फसलों के रेट में जो फर्क आ रहा है और उसके लिए जो काम नहीं किया जा रहा उसकी वजूहात क्या है
उसको मान लिया है बहुत हद तक उन्होंने दिया गन्नी पर अमल किसानों का जो मुतालबा है वो 23 अनाज पर मिनिमम प्राइस सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसको कानूनी गारंटी दी उसकी मुताबिक हुकूमत पालन कर सकती है हुकूमत की अपनी दलीलों का कहना है एमएसपी एक बहुत पुरानी है जब भारत में जो है अनाज की गल्ले की कमी और अब जबकि गल्ले की बहुत ज़्यादा बहताज है हमारे यहाँ तो इसलिए शायद उसकी एम एस पी जरूरत है बहुत सारी दलीलें हुकूमत की थी लेकिन जो किसानों की जो बहुत ज़्यादा अहम मांगे हैं वो इसकी सबसे अहम वजह है किसानों की बदहाल जो मासिक बदहाल पिछले कई सालों में जो ख़राब हुई है किसानों की मासिक बदहाल वो चाहते हैं कि किसी ने यकीनी बनाकर जो है किसानों
सुहेल जैसे आप बता रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि उनकी हालत अच्छी नहीं है और उन्हें अपनी फसलों के लिए जो मुनासिब दाम हैं वो नहीं मिलते दारुल हुकूमत दिल्ली के गिर्द हमने देखा है कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है हमने देखा कि पिछला जो एहतजाज था उसमें किसान दिल्ली तक पहुँच गए और काफ़ी हंगामे भी हुए वो एहतजाज बहुत अरसे तक जारी रहा लेकिन इस मरतबा क्या फिर हुकूमत ये प्लान कर रही है कि इन किसानों को दिल्ली से दूर रखा जाए ना आने दिया जाए दारुल हुकूमत पर हुकूमत में और इसी सिलसिले में ताकत का इस्तेमाल हो रहा है कल एक किसान की हलाकत भी हुई है मुजाहिरों में
वो जो बॉर्डर है किन्नौर बॉर्डर है शंभू बॉर्डर है वो पंजाब और हरियाणा से मिलता जुलता बॉर्डर है वहाँ पर किसानों को रोका गया है और दिल्ली में जो तैयारियाँ अलग किसानों को दिल्ली के करीब भी आने देना नहीं चाहती मैं तो यहाँ पर एक बहुत अहम बात को वाजे करना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो है बीजेपी की हुकूमत है और पंजाब में आम आदमी की हुकूमत है और जो ज़्यादातर जो किसान है पंजाब में तरफ जा रहे हैं तो किसान आए नहीं उधर से तो हरियाणा दिल्ली आने तो हरियाणा सरकार ने पंजाब बॉर्डर रोक दिया अब वहाँ रोकने की वजह से बहुत टकराव है सभी की मौत हो गई है और पंजाब की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने कंफर्म किया तकरीबन 1 साल जख्मी है उस पर हरियाणा पुलिस कह रहा है कि जो अमला है उनमें अमला जख्मी
सोहेल आपकी ऑडियो फिर काफ़ी ख़राब हो गई है और इनऑडिबल है एक्चुअली अब लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमें दिल्ली से अपडेट्स दे रहे थे इस प्रोटेस्ट के बारे में शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान में भी किसानों और हुकूमतों की ज़राअत और किसान पॉलिसी के बारे में पाकिस्तानी किसानों को शिकायत रहती है हुकूमत से 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की जनूबी और वस्ती एशिया डिवीज़न की डायरेक्टर आयशा तंजीम ने आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में चंद किसानों से बात की थी और उनसे पूछा था कि उनके क्या मसाइल हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि अगली हुकूमत और उनके नुमाइंदे आकर हल करें
मैंने अपने तौर पे कई दफा ये कोशिश करके देखी है कि लोगों से कहा है कि हम अपने नुमाइंदों से ये चीजें मांगे कि जी हमारे लिए तुम डैम बनाओ, हमारे लिए बिजली सस्ती करो, लेकिन वो आपके साथ एग्री तो कर लेते हैं लेकिन वो सिर्फ अपने छोटे जो पेटी अफेयर्स होते हैं उसी में रहते हैं, और जो हमारा सियासतदान है वो उसी चीज को एड्रेस करता है जिसकी डिमांड होती है। वो डिमांड के बगैर क्यों आके आपसे पूछेंगे कि जी आपको पानी चाहिए, आपको नहरें चाहिए, क्योंकि आप मांग ही नहीं रहे उनसे।
मैं अगर पर्टिकुलरली अपने इलाके की बात करूं, अपनी बात करूं, तो मैं 3 से 4 चीजों को देखता हूं जो प्रायोरिटी है और जो हमारा किसानों का और देहातों का जनरल मसला है। उसमें सबसे पहली जगह पे मैं प्लेस करता हूँ क्लाइमेट चेंज को। पंजाब में आपका जो वेदर रेन्स का पैटर्न पूरी तरह तब्दील हो चुका है, आप देखें दिसंबर नवंबर और अभी जनवरी आधा हो गया है, बारिश नहीं आई है और आने का उम्मीद भी नहीं है। गंदम के खेत आपके खड़े हुए हैं, पानी का जखीरा पहले कम है और आप उम्मीद कर रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी में गंदम का जो आपका किरदार है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी कंश्योर करने में वो सबसे ज्यादा है। किसान को बदनाम किया हुआ है कि किसान टैक्स नहीं देता। देखें टैक्स की क्यों देते हैं हम, आप क्यों टैक्स देती हैं? आप टैक्स इसलिए देती हैं कि हुकूमत आपको सहूलियात दे। गाँव के अंदर क्या क्या सहूलतें दी हैं हमने? अब इनकम टैक्स की अगर बात करते हैं तो आप फार्मर को सिखाएं तो सही इकोनॉमी डॉक्यूमेंट कैसे होती है। मैं वही बात कर रहा हूं, फाइनेंस को अगर आप डील कर लेंगे, उसकी खातेदारी को बेहतर कर लेंगे, वो तो आड़ती के पास फंसा हुआ है। आड़ती से आप जो टैक्स लेते हैं वो ट्रेडर का टैक्स लेते हैं, अब वो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का हिस्सा है, आप उसको टैक्स लेट पे क्यों नहीं लाते? हमारी जरात को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हम टैक्स मैम हर तरह से देने को तैयार भी हैं, देते भी हैं। मुझे आप क्रेडिट कार्ड तो दे नहीं सकते, हर महीने आपसे आप मुझसे बिजली का बिल लेते हैं जबकि मेरी जो क्रॉप है वो 6 महीने बाद आनी होती है। ये कहां होता है दुनिया में?
जो ये कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगा हुआ, मैं अपने चलान आपको पेश कर सकता हूँ पिछले 10 साल के जो मैं रेगुलरली पे कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि ये आप कह सकती हैं हम FBR को नहीं देते, हम पंजाब गवर्नमेंट को देते हैं, वो एक गवर्नमेंट का सेटअप है।
यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब बैंकों से जो कर्जा लेना, औरतों को तो मिलता ही नहीं कर्जा, ना उनके नाम पे जमीने हैं, वो कुछ ले ही नहीं सकती, तो करते तो फिर तब्दीली कैसे वो औरतों की आप सोचते हैं?
पाकिस्तान में किसानों को जहां पॉलिसी से मुतलक सवालात हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमतें पॉलिसी की सतह पर उनके लिए बेहतर काम करें, वहीं ज़रात पर टैक्स एक बहुत बड़ी डिबेट है, इस पर भी बात करेंगे। और ज़रात और किसानों के मसाइल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं ज़रात की पॉलिसी और फूड सिक्योरिटी अमूर के माहिर आदिल मंसूर, जो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल बहुत शुक्रिया। पहले सब्सिडीज की बात कर लेते हैं, जैसे हमने मुख्तलिफ किसानों से पाकिस्तान में बात की तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी हुकूमतें वैसी सब्सिडीज नहीं देती जैसी दुनिया के बाकी मुल्कों में और खित्ते के बाकी मुल्कों में, खासतौर पर इंडिया में जो किसानों को सब्सिडीज मिलती हैं, हमारे यहाँ मिलने वाली यानी पाकिस्तान में मिलने वाली सब्सिडीज उससे काफी कम है। क्या ये दावा दुरुस्त है?
ये दावा काफी हद तक दुरुस्त है। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट का 10% हिस्सा, एक्सपेंडिचर का 10% हिस्सा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स पर खर्च करता है। पाकिस्तान में ये शराब माइट बी अराउंड 2 से 5%, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सरकार उस वक्त हुकूमत में है और डिपेंडिंग अपॉन क्या पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का हिस्सा है या नहीं। दूसरी तरफ इंडिया में आप देखते हैं कि इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के गिर्द हो रहे हैं। इंडिया अपनी फार्मर्स को तकरीबन 24 से 25 क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि प्राइस गारंटी देता है। पाकिस्तान में ये गारंटी सिर्फ एक क्रॉप पर एग्जिस्ट करती है। इंडिया में फार्मिंग लॉबी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल ग्रुप है जो कि और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में फार्मिंग लॉबीज़ की आवाज़ काफ़ी डिवाइडेड है। कोई मजबूत फार्म बॉडी या एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। इवन जब आपने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्रोटेस्ट 2021 में देखे थे, उन प्रोटेस्ट का ज़्यादातर फोकस पंजाब रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर था और पंजाब रिलेटेड चैलेंज के ऊपर था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान में किसानों का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी तबाही सिंध में आई थी मानसून फ्लड्स की वजह से।
تو عادل آپ نے جیسے ذکر کر ہی دیا ہے مانسون فلڈز کی وجہ سے جو تباہی آئی تھی سندھ میں خاص طور پر, کلائمیٹ چینج ایک بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستانی کسانوں کے لیے, اور کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن پر فوکس پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے جہاں کسانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی فصلوں کے لیے بر وقت بارشوں پر انحصار کرتی ہے.
یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے کہ حالانکہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے فرنٹ لائن اسٹیٹس میں شمار ہوتا ہے, پاکستانی حکومت نے کوئی کلائمیٹ ریلیٹڈ سبسٹینشل اسٹیپس نہیں لیے پچھلے 10 سالوں میں. دوسری طرف جہاں آپ ای یو میں گرین ڈیل اور انڈیا میں بھی اس قسم کے کچھ لیجسلیشن کے متعلق سنتے ہیں, اور بہت سارے ممالک میں کلائمیٹ ریلیٹڈ گولز اینڈ سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ گولز ایگریکلچر سے متعلق اب امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں, پاکستان میں ایسے کوئی گولز نہیں اب تک ہورائزن پہ موجود ہیں. اس کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اب تک کوئی گرین ایگریکلچر ریلیٹڈ سسٹینیبلٹی گولز امپوز نہیں کیے گئے ہیں پاکستان کے فارمرز کے اوپر, تو فارمرز کی ایز اے لابی کوئی سسٹینیبلٹی چیلنجز پاکستان میں فیس نہیں کر رہے. اس کو میں ایسے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یورپی یونین نے ٹریکٹرز کی سیل کے اوپر ٹیکس بریکس واپس لیے تو وہاں کے فارمرز نے فرانس میں پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. اسی طریقے سے یوکرین کو جب پچھلے دو سال پہلے ٹیرف فری انٹری دی گئی یوکرین سے آنے والی گندم کو یورپ میں, تو اس کے اوپر ویسٹرن یورپ کے ممالک میں فارمرز اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پیسٹیسائڈ کے اوپر جو بین لگنے والا تھا یورپ میں وہ ابھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. پاکستان کی حکومت کیونکہ ایسے کوئی ایکشن یا اسٹیپس لینے میں اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو اسی لیے پاکستان کے فارمر شاید آپ کو ان ایشوز کے اوپر آوازاری کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے.
پاکستان میں زراعت کے شعبے میں تحقیق کی اہمیت کے بارے میں بھی بتائیے ہمیں عادل. روایتی فصلوں سے آگے بڑھنے کے لیے, اچھا بیج بنانے کے لیے, پیسٹیسائڈز کے مقابلے کے لیے, اور فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
پاکستان کے فارمرز کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ٹیکنالوجی اڈاپشن اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ایڈپٹیشن ہے. کیونکہ پاکستان کا فارمنگ طبقہ جو ہے وہ مکمل طور پہ انفارمل سیکٹر میں آپریٹ کرتا ہے, اسے بینکنگ کریڈٹ تک کوئی
ایکسس نہیں ہے ان کا. جی
ایکسس کچھ بھی موجود نہیں ہے اس کا بینکنگ سیکٹر میں, اسے کوئی انشورنس کے پروڈکٹس اس تک اویلیبل نہیں ہیں. اس وجہ سے پاکستانی فارمر بہت زیادہ فرنٹ لائن پر ہے ان سفرنگ فرام دی آؤٹکمز آف کلائمیٹ چینج.
رائٹ, اور آخر میں بتائیے تھوڑی سی ٹیکس پالیسی کی بات ہو جائے, موجودہ معاشی صورتحال جس سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں معاشی ماہرین چاہے وہ ملک کے اندر ہوں ملک سے باہر ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن چند شعبوں کو ڈائریکٹ ٹیکس کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس کرنے کی ضرورت ہے ان میں زراعت بھی شامل ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں زراعت پر یا کسانوں پر ڈائریکٹ ٹیکس ہے کتنا, اور اس میں اگر اضافہ کیا جائے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟
پاکستان میں کس ایگریکلچر کا مسئلہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ اس پہ ٹیکس ایگزسٹ نہیں کرتا. پاکستان میں ایگریکلچر کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ انڈر رپورٹڈ ہے, بیکاز فارمر کی جو انکم ہے وہ انڈر رپورٹڈ ہے. وہ انڈر رپورٹ ہوتی ہے بیکاز اگین سیکٹر انڈاکیومنٹڈ ہے. سیکٹر میں کسان جس آڑتی کو مال بیچنے جاتا ہے وہ بھی انڈاکیومنٹڈ ہے, یہ مال جن ہول سیلرس تک پہنچتا ہے وہ بھی انڈاکیومنٹڈ ہے. کیونکہ آن ورڈز ویلیو چین کمپلیٹلی انڈاکیومنٹڈ ہے, اس لیے یہاں پہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے.
رائٹ, بہت بہت شکریہ عادل, بہت شکریہ. ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. اور آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں یورپی ملکوں کی جہاں کسان ان دنوں سراپائے احتجاج ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انہیں زرعی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ٹیکسوں, سرکاری نوکر شاہی ماحولیاتی تحفظ کے لیے حد سے زیادہ قوانین, اور سستی زرعی اجناس کے کھانے پینے کی درآمد سے مشکلات کا سامنا ہے.
مشرقی یورپ میں احتجاج کرنے والے کسانوں کو شکایت ہے کہ یوکرین سے زرعی مصنوعات کی درآمدات پر ڈیوٹیز کی معطلی کی وجہ سے منڈی میں ان کے لیے ایک غیر منصفانہ مقابلہ پیدا ہوا ہے. یورپی یونین نے یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے یوکرین کی زرعی مصنوعات پر ڈیوٹیز معاف کر رکھی ہیں. यूक्रेन के आम पड़ोसी मुल्क पोलैंड के किसानों ने कई रोज से यूक्रेन के साथ सरहद पर ट्रैफिक को रोक रखा है, जिससे कीव का कहना है कि उसकी दफाई सलाहियत मुतासिर हो रही है और रूस को मदद मिल रही है। यूक्रेन के एक और पड़ोसी हंगरी के सैकड़ों किसानों ने तकरीबन दो हफ्ते पहले माहौलियाती तब्दीलियों के लिए यूरोपीय यूनियन के इकदाम और यूक्रेन की बरामदात पर दरामदी महसूलात को एक और साल तक मुअत्तल रखने के खिलाफ एहतजाज किया। इन ममालिक के साथ अपनी सरहदों पर एहतजाज के पेश नज़र यूक्रेन के सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज पोलैंड की हुकूमत के साथ सरहदी नाकाबंदी के हल के लिए मुलाकात की तजवीज पेश की। उनके बकौल ये नाकाबंदी हथियारों की तरसील में रुकावट बन सकती है।
मैं पोलैंड की हुकूमत, वजीर आजम टस्क और उनके वज़रा से मुखातिब होना चाहता हूँ। मैंने अपनी हुकूमत में सबको, यूक्रेन के वजीर आजम, हमारी पूरी हुकूमत, लॉजिस्टिक्स से लेकर ज़रई शोबे तक और यकीनन वजीर दिफा को हिदायत की है कि वो बातचीत के लिए मुस्तकबिल करीब में 24 फरवरी तक हमारे मुल्कों के दरमियान सरहद पर मौजूद हों, क्योंकि सरहद पर ये नाकाबंदी बदकिस्मती से महाज पर हमारे फौजियों को हथियारों की फरहमी के लिए खतरात बढ़ाती है।
पोलिश किसानों ने यूक्रेन के ट्रकों को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोक रखा है। उनके मुताबिक यूक्रेन से सस्ती दरामदात की वजह से मंडी में गैर मुनसफाना मुकाबले की फिजा पैदा हुई है। पोलैंड के किसानों के इकदाम से कीव नाराज है और हमसाया इतिहादियों के दरमियान दोबारा तनाव पैदा हो गया है। सरहद की दूसरी तरफ यूक्रेन के ट्रक ड्राइवर पोलिश किसानों की तरफ से यूक्रेन के ट्रकों को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोकने पर सरापा एहतजाज हैं।
पोलैंड के लोग जो चाहें करते रहें, जो कुछ उनके दिमाग में आए, इसलिए हमने कुछ अरसे के लिए हड़ताल करने का फैसला किया ताकि हालात कुछ बदलें। वो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो ख्याल था हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अब लगता है कि हम हैं।
पोलैंड यूक्रेन की सरहद से दूर सैकड़ों किसानों ने बुध के रोज अपने ट्रैक्टर स्पेन के शहर मैड्रिड में ला खड़े किए। वो यूरोपीय यूनियन और मुकामी ज़रई पॉलिसियों के खिलाफ जारी मुजाहरों और पैदावारी लागत में इजाफे को कम करने के लिए इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। हस्पानवी किसानों ने शिकायत की है कि यूरोपीय यूनियन की इंतजामिया ने दम घुटने वाली ब्यूरोक्रेसी तश्कील दे रखी है जो उनकी ज़रई मसनूआत के मुनाफे को कम करती है।
دیہی صنعت پر گزارا کرنا نامممکن ہے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کام پر زندگی گزارنے کے قابل ہوں، ہم بس یہی مانگتے ہیں۔
کسانوں کو شکایت ہے کہ ماحولیات اور دیگر معاملات سے متعلق یورپی یونین کی پالیسیاں مالی بوجھ ہیں اور ان کی مصنوعات یورپی یونین سے باہر دوسرے ممالک کی درآمدات سے زیادہ مہنگی ہیں۔ اسپین اور یورپی کمیشن نے حالیہ ہفتوں میں کچھ رعایتیں دی ہیں، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ناکافی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ روز یونان کے کسان تقریباً 200 ٹریکٹروں پر سوار ہو کر دارالحکومت ایتھنز پہنچے اور حکومت سے مالی امداد کا مطالبہ کیا، کیونکہ ان کے لیے مہنگائی کے باعث زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ یورپی کسان 2023 کے سیلاب میں فصلوں کے نقصان اور مویشیوں کے ضائع ہونے کے لیے چھوٹ اور معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ ڈیزل پر ٹیکس اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ فرانسیسی کسانوں نے بھی حالیہ ہفتوں میں ضرورت سے زیادہ قواعد و ضوابط، خصوصاً یورپی یونین کی جانب سے قوانین کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مسئلہ یورپی یونین کے نئے سبسڈی سے متعلق قوانین ہے، جیسے کہ ایک خاص مدت کے لیے زیر کاشت 4% زمین کو استعمال نہ کرنا۔ وہ نوکر شاہی کی بھی مذمت کرتے ہیں، جس کے بارے میں فرانسیسی کسان کہتے ہیں کہ اس سے عمل درآمد کو زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔
ہم اپنے پیشے کے بارے میں فکر مند ہیں، ورنہ ہم یہاں نہ ہوتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں ہم اپنے 50% کسانوں کو کھو دیں گے، اور ہم واقعی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے زندہ رہیں گے۔ آج ہم واقعی سوچ رہے ہیں کہ
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی عام خبروں کے اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvia.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د طالبانو لخوا په عام محضر کې د دوو تنو اعدام. دا دوه تنه چې په وژنې تورن وو نن پنجشنبه د غزنی د فوټبال په یوه لوبغالي کې اعدام شوي. د اوکراین سره د ملاتړ لپاره د کانګرس په جمهور غوښتونکو فشار. داسې ښکاري چې دا فشار د روسیې د مخالف مشر الکسی نوالني تر مړینې وروسته زیات شوی دی. او د سرې میاشتې لخوا د پکتیکا د زلزله ځپلو سره مرستې. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تر نږدې یو نیم کال ځنډ وروسته اوس هم په لوی شمېر زلزله ځپلي بې کوره پاتې دي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د کب دریمه نیټه او د 2023 کال د فبروري 22مه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د خبرونه قدرمنې میلمنې د میرمنو د حقونو فعالې میرمن محبوبه سراج سره د افغانو میرمنو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کارپوهانو په خبرداري باندې بحث کوو. زموږ همکار خدای نور نصر هم د سیمې خبرونه وړاندې کوي. له تاسو نه په مننې قدرمنو لیدونکو نه هم هیله ده چې موږ سره مل اوسي. طالبانو نن پنجشنبه په غزنی ولایت کې دوه کسان په عام محضر کې قصاص کړل. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دغه کسان د مکرر او جرمونو د ترسره کېدو لامل قصاص شوي. یو شمیر شنون کې وایي چې د دا ډول شرعي احکامو تطبیق خپل مشخص اصول لري او طالبان د خپل کړیو پر مجرمینو شریعت نه عملي کوي او د قوانینو په تطبیق کې دوه ګونی چلند کوي.
د دوه دوو تنو د قصاص کې دوله لپاره د غزنی ولایت په سټیډیوم کې په زرګونه کسان راټول شوي وو. د طالبانو ستره محکمه وایي دغه کسان په قتل مجرم پیژندل شوي وو او د قصاص حکم د څو محکمو تر پریکړو وروسته د غوی مشر ملاحبت الله وکړ. راپورونه وایي چې قصاص په سیمه ایز وخت لغرمی وروسته پر یو بجه په 1500 سره تر سره شو. اته دزه پر یو او و دزه پر بل مجرم مشول. دینی عالم عیسی محمدی وای چی طالبان د خپل کړي پر مجرمینو شرعي احکام نه پلي کوي.
خپل د طالبان او مجرمین هغه په اخلاقی فساد په لواطت او زنا او په دي شیانو کې ګرځي وي، بیا د اصلهو په قاچاق، یا د معدنو په قاچاق او چور باندې هغه آزاد او بیغم ګرځي، بلکې د دو هغه مجرم د 300 کسانو په استقبال باندې ازادي.
دا په 2020 کال کې واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته دریم او څلورم ځل دی چې په محضر او د خلکو په مخ کې د قصاص حکم عملي کیږي. طالبانو په نوې ملسیزه کې هم د خپل واکمنۍ پر مهال په محضر کې مجرمین قصاص کول، په دروي وهل او سنگسار کول به یې. خو د حقوقي چارو څیړونکي د شریعت په پلي کولو کې عدالت او د محاکم رول مهم بولي.
بجزایی و حقوق و لمخه ده هر توران او مجرم په حق باید ده عادلانه محاکمه موازین پام کنی ولسی چه اغلا وکیل در لودل و ده سکوت ده حق در لودل پا علنی محکمه که محاکمه کول دا او لکه ده نور مسائل دی چه پا محاکمه پی جریان که لمحاکمه نه دمخه او لمحاکمه نورسته باید رعایت شی.
طالبان په داسې حال کې پر دغو کسانو د قصاص حکم عملي کوي چې واکته تر رسیدو وروسته د ګڼو هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. تر دې مخکې په پنجشیر او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د اړوندو کسانو لخوا د محکمې د حکم پرته د وژنو په اړه راپورونه خپاره شوي وو. متحد ایالاتونه هم په ګڼو غونډو کې ویلي چې د میرمن او انجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو د رسمیت پیژندلو په لور د هغوی د تللو مخه نیولې ده.
یو تعداد میرمنې دا غوښتنه هم لري چې د طالبانو سره باید سازمان ملل متحد شورای امنیت د دوی سره پر دې باندې چې دوی په رسمیت باندې وپیژني او یا هم د دوی سره د تعامل په حق لباندي باید خبري ونی سي، ځکه طالبان بدلیدونکي نه دي او دوی خپل امتحان په دې دوه نیم کالو کې ورکړل چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ نه دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونماد روان میلادي کال د جنوري په 22مه په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ناقانونه وژنې، ځورونې او وهل ټکول دوام لري، خو طالبانو دا ډول او دې ته ورته راپورونه رد کړي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې عدالت رامنځته کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د افغانو میرمنو د پاره د دوه د غونډې پر پایلو د خبرونې د ډېرې قدرمنې میلمنې د میرمنو د حقونو فعالې او د نوبل د جایزې په خوانې نوماندې میرمن محبوبه سراج سره خبرو تکینو. تر ټولو لمړی تاسو ته خراغلاست وایم او ډېره زیاته مننه کوم میرمن سراج د ستاسو د مهربانۍ نه. د دوه غونډې ته راشو کای په لاند ډول راته وایسته ځانګړي غوښتنې د افغانو میرمنو په دفاع ستاسو څوي ژمنې څوښوې په برخه کې او د میرمنو د حق خوندیتوب د لپاره د غونډه موثره و.
تشکر بسیار زیات از اینکه ما را به این پروگرام تون میمان کردین و سوالات کردین. د ایسی مسئله جلسه دوها و خواهشات زنای افغانستان، خواهشات زنای افغانستان از دنیای بین الملل و از طالبان به صورت عموم عین چیز است. که عبارت از این مسئله تحصیل و تعلیم از این است، عبارت از موضوع کار است، عبارت از موضوع دسترسی به عدالت است، عبارت از اینمی مسائل است که اینا همش میخواین و انوز هم این چیز هم دارد. و امدفعه هم به دوها تمام این نظریات را که دنیا، زنهای دنیا جمع‌آوری کرده بودند و اینا را داده بودند که ما او را برای نوبه خود به یکی که به دست یکی که از اینا ما ای را تسلیم کردیم، یا برشان به ایمیل روان کردیم یا برشان به امره واتساپ روان کردیم و تمام نمایندگان ملل متحد با این ترتیب بود و این خواستار بود.
بله داسې ویل کیږي میرمن سره چې د طالبانو د نه ګډون یو علت او چې د میرمنو موجودیت یې نه غوښت په دې غونډه کې، ویلي چې که میرمن راشي موږ ناراضو. څه فکر کوي چې په غونډه کې په خپل ستاسو حضور الته څومره ارزښتناک وو؟
ما دفعه ببینیم که چقدر امی خود از این گپ یا گپ بسیار ساری یا گپ است که ایش لازم است که برای مردمی که با اساس و حساب حکومت یک سرزمین هستن اینا مترجع کنید. جامعه مدنی افغانستان باید نباشد دامن جلسه ایچ مانام. جامعه مدنی افغانستان دامن افغانستان بوده، جامعه مدنی افغانستان انشاءالله در افغانستان خواهد بود و دامن جامعه مدنی افغانستان زنهای افغان بود.
بله.
و ما زن 20 میلیون نفوس از این مملکت هستیم و ما هستیم و ما انشالله باقی خواهیم ماند و با باز هم مایسه خدا میگیریم در هر قسمت.
دیر خواه پا دی روستایو که میرمن سراج زنو پا دی غونده که ستاس و پرگدون نیوکه کرده شکایت کرده چه ولی میرمن سراج ورزی پا خواه هم ده طالبان سر ستاس پا کتنو نیوکی شوی ستاس و موقف محافظه کارانه بلل شوی ده چه پا طالبانو لنیوکو هم کلواره مخنیوی کوی داده کوی ستاس و غبرگون دی نیوکو پا ورانده چه دی؟
نی به این صورت می فهم که مردم به باز جانستن کسایی که چی میگن به
بسه
گرفته به این مسائل اینا اصلا نمی خواهیم که مره ببینن. مگر جانم زن افغان هستم، من این وظیفه ام است. من از 20 سالم زیادتر برای زن و دختر افغانستان کار کردیم. امروز چیز زن و دختر افغانستانه که امروز میبینین اونا به یک جای رسیدن و شکر گپ میزنن و شکر قصه میگیرن و شکر نظریات خدا اجرا میکنن. امیری چی فکر میکنین دندان زن چی وقت به شروع تمام از این مسائل از سال 2003 به این طرف در پرسر از اینا بوده اینا تانستن امروز با مجاهایی که قرار است برسن؟
بله.
و ما از این زن هستم و پرسر از این هستم و ما امرای طالبا رفتار ما امرای طالبا یک مسئله از این نیست که ما بخواهیم طالبا را رفتاری که ما میکنم او امو چی برسان بگویم اونه با مقنوزی است که من اجازه دارم که امرای نمایندگی زن افغانستان بکنم بدون از اینکه نه زن افغانستان بخطر شود و نه کوشش آخری خودم میکنم که من نبرخاتم و خودم برخاتم شوم، بخاطر اینکه اگر تو یک مسئله شو و من از بین برم، مردن ما خواه حق است، در خیلی جای شک نیست، مگر باز کار منی طلب.
بله، منگا پویی گتاسو ده افغان مرمون ده پارا دیر زیاد زحمت ایستله ده، خود سباند دو نیم کالکی چه ده طالبان سر هم ستاس دلیدن و یادوانی کی خبری ور سر کوی صادقانه کوی است، آیا تاسو ده طالب چارواکو سر ده خبرو نچه گته او یا هم خنتی جلی دلید تر او سپوری؟
ورا جان ما دیگه شه گفتنم مگر نمقدر میخواییم برتون بگویم که زنهای متضرر افغانستان که امروز دامن همین شلترهای مزندگی اگر امینا را ما امرای طالبا امرای یک رفتار درست ما نما باید هم دیگر خود نداشته باشیم و یک پامیدگی ما باید ما نباشه ما چطور میتونم این داره بمیم؟ امیان خانوز هم که زنا اونمات در بدر هستن، اونمات خاک بسر هستن، اونمات رستن مثل که بیشتر مفرد هستن و اینا که یک کس ضرورت دارن که یک کس خود است از اینا رو بگیرن امرای زنا باشه اینا رو کمک.
بله
و ما این برمی کنم کمی
میرمن سراج وقت دیر کم در یوا بلا مهم پختنه لرم در ملگور ملتون در بشری اقنو شورا کارپوهان و در بشریت پولند در جرمون و در مخنیوه و ورطه در سزاور کول در مساوده پا دویم ماده که در جنسیت پر بنسط تبعیز در بشریت زد در جرم پا توگه در زیور کول و غختنه کرده در ملگور ملتون دومی غنده در شپگمی کمیته لخواتر غور لانده هم در مسئله که در تصویب شی در افغان و میرمن در پرابط سمانه ولری
جان ما به صورت عموم به حالت زندگی زنای افغانستان کدام تاثیر به خصوص نمی کنه به غیر از این که به می حالت ها داد از اینا بالاخره به یک دادگاه می رسه که صدای از اینا میشه.
بله.
برای از این که امیال حاضر صدای از اینا شنیده نمیشه خب. صدای از اینا شنیده نمیشه پس پایشات ما اینمیست که از دنیای بین الملل که کار کنن که صدای زن افغانستان شنیده شد و بتانن پس از اینا بگردن و امینا را امین رقمی که امروز من دامن دوحه شد امین چی مانا که وقتی که برادم اعلان میکنن که امارات افغانستان جامعه مدنی را نمیخواه مگر جامعه مدنی از گروه 5 نفر 3 نفر زن بود.
بله بلکل
و این خود کل یک مانای دیگر را میتبر بله. دنیا اگونو فکر
میکنن
که دنیا
این مسئله رو نمیفهم دیره مننه کور و دان دزره لکومی لطاسو نمننه کوم او تاست دلا بریالی توب هیله لرم کور و دان میرمن سراج خوشحال او سی خوشحال او سی نړیوالو خبرونو ترازو د الاقصا شهیدانو د روغتون د چارواکو په وینا پروند ځینو فلسطینی قربانیانو خپلوانو په دیر البله کې د روغتون څخه بهر د څلوېښتو څخه د زیاتو وژل شویو ملکیانو دپاره د جنازې لمنځونه ادا کړل چې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. په وژل شویو کې څوارلس ماشومان او اته ښځې هم شامل وې. په غزه کې د اسرایلو په بریدونو کې د شپې او د چهارشنبې په ورځ په هغو سیمو کې چې ملکي خلکو ته ویل شوي خوندي سیمې دي او پناه د وروړي لږ تر لږه اووه شپېته فلسطینیان وژل شوي. تر دې اخوا د هند لومړي وزیر نرندر مودي نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د هغه حکومت د بزګرانو هوساینې ته ژمن دی او خپل دغه ماموریت ته ژمن دی چې دوی په متشبسینو او صادرونکي ځواک باندې بدل کاندي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو بزګران د خپلو محصولاتو دپاره د لوړو نرخونو غوښتنه کوي. د کروندګرو په اړه د مودي څرګندونې د تېرو اونۍ د پیل راهیسې هغه لومړنۍ څرګندونې وې چې د عمومي ټاکنو نه مخکې چې هغه د دریم ځل دپاره په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي تر سره شوې دي. بل پلو د متحده ایالاتو د استازو جرګې د چین د چارو کمیټې رئیس مایک ګالګر چې تایوان ته په سفر تللی وایي له دغه خپلواک ټاپو څخه د امریکا په کانګرس کې ملاتړ خورا پیاوړی دی. ګالګر د هغه 15 کسیز پلاوی مشري کوي چې د پنجشنبې په ورځ یې د تایوان له ولسمشر سای انګوین او مرستیال ولسمشر لای چینګتي سره وکتل. متحده ایالات د تایوان تر ټولو مهم متحد بلل کېږي او دا ټاپو د هغو مسایلو په سر کې راځي چې د چین او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی لامل شوی دی. قدرمنو لیدونکو د ولادیمیر پوتین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مرګ روسیا د امریکا د سیاسي بحثونو په ګرمه موضوع بدل کړي او د کانګرس په جمهوریت غوښتونکو غړو فشار لا زیات شوی چې د اوکراین ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن او د هغه اصلي سیال په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ په نوومبر میاشت کې د امریکا د ټاکنو په اړه بیلابل نظرونه لري. په موخه په دې اړه د انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه ده.
د روسي په زندان کې د هغه هواد د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مرګ د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اوکران د هغه د يرغل پاړه د متحده ایالاتو سیاسي سرګندونې چټکی کړی دی. د دوه کسان د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنو د بحث پر موضوع بدل شوی دی. د ولسمشر جو بایدن او د هغه اصلي سیال ډونالد ترامپ ترمنځ پر روښانه توګه توپیر لیدل کیږي.
حقیقت دا دی چې پوتین مسؤل دی که هغه د امر کړی وي هغه په دغه شان وضعیت کې د دغه کس د واقع کولو مسؤل دی او دا وضعیت ښیي چې هغه څوک دی دا د منلو وړ نه ده. ما وویل چې بیا به یې پریکړي.
روسیې دا تورنه بې اساسه او توهین ګڼلی او چارواکو د ناول جسد ته د هغه د مور د لاسرسي مخنیوی کړی. ترامپ او د هغه جمهوري غوښتونکي ګوند یو متفاوت دریځ غوره کړی. ترامپ وایي چې هغه به د بایدن په څیر د ناټو جدي ملاتړ ونه کړي. له فاکس نیوز سره په ورسته مرکه کې ترامپ هم خپل ځان د ناوالنی په څیر د سیاسي تعقیب د قرباني په توګه یاد کړ.
دا وحشتناک ده، خو دا زموږ په هیواد کې هم پیښیږي. موږ په ګڼو لارو په یو کمونیستي هیواد بدلیږو. که تاسو وګورئ زه یو مخکښ کاندید یم. ما مخکې د تورن کېدو په اړه نه دي اوریدلي. زه څلور ځلې تورن شوم، اته یا نهه محکمې لرم. تاسو پر دې پوهیږئ چې دا ټولې ځکه دي چې په حقیقت کې زه په سیاست کې یم.
په اوکراین د روسیې د جګړې په اړه د ترامپ نظر ناڅرګندو پر ځای وویل کدی ولسمشر وای پوتین به هیڅکله پر اوکراین يرغل نه وکړي. جمهوری غوښتونکو پوښتنه چې ولې دوی باید د جګړې مالی ملاتړ وکړي. د روسیې ځواکونو په دې ورسته کې یو کلیدي خار نیولې دی. سپین ماڼۍ د ثبوت په توګه ورته اشاره کړې او د اوکراینی ځواکونو سره د بیړنۍ مرستې غږ کړی دی. یو شمېر جمهوری غوښتونکو ډاډه دي چې د 15 میلیارد ډالرو د مرستې بسته چې ډېره برخه اوکراین ته ځانګړې شوی تصویب کړي.
فکر کوم د اروپا او متحده ایالاتونو څوک ځواب اوکراین ته ځان وړوي. نو موږ نشو کولای اجازه ورکړو چې داسې وشي. ولی موږ غواړو چې یو څه وکړو.
په ورته وخت کې جګړه ډېر ارزښت پیدا کړی دی.
دا اوس د امریکا په اړه ده. آیا امریکا به د خپل ځواک په اړه رول ته دوام ورکړي او خپل ژمنې به وساتي، خپل متحدینو ته بدرنوي وکړي او د ځواک د ایجادولو وړتیا لري؟ او یا امریکا د یو جدید ځواک په توګه پای ته رسیدلې؟ دا اوس یو پوښتنه ده، نوره د روسیې او اوکراین په اړه نه ده.
مسکو او واشنگتن له یو بل تقریبا 8000 کیلومتر لري دي. خدای چې متحده ایالات د نومبر میاشتې ټاکونکو ورنګ دی کیږي د بل هر وخت په پرتله د دوړو برخلیک سره تړلې دي.
د دې نو وړاندې شهباز شریف چې د یوې موافقې لمخې به د پاکستان نوې لمړی وزیر شي له افغانستان سره پر پوله د ترهګرو بریدونو په اړه اندېښنه خوده لري. دا او د پاکستان د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ترمنځ د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو وروستي انکشافات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدایلو ناصر صاحب نتر لاسه کوستړي مشي. ناصر صاحب په خیر راغلی. اول بل تاسو نه د چمن د پرلط په اړه معلومات وورو. د دې تاسو سره باندې څلور میاشتې نږدې 15 میاشتې کې خود دوی وختونه ته هیڅ پام نه دی شوی. لدوی نه تاسو څه اوري؟
هغه پرلط چې څلور میاشتې وړاندې پیل شوی وو او غوښتنه یې دا وه چې وايي د پاکستان حکومت چې څه ډول د تیر کال په نومبر میاشت کې د وان ډاکومنټ رژیم اعلان وکړ چې لمخې به یې په یاد دروازه باندې د چمن دروازه باندې به د افغانستان کړي په افغان تذکری باندې نه راپریږدي او پاسپورت او ویزې به وي او همداسې به د پاکستان خلک ما غاړې ته په ویزې او پاسپورت باندې ځي. د دې پروژه باندې دا پرلط پیل شوی وو او لا هم هغه پرلط روان دی. اوس د تیرو دوه ورځو راهیسې دغه راپورونه دي چې د پرلط یو شمېر مشران پولیسو نیولې دي، ځایي پولیسو، او هلته خو د هغوی پرلط لا هم روان دی او غوښتنې لا هم هغه دي چې څلور میاشتې وړاندې وي چې وایي دوی د پاکستان دغه نوې تګلاره نه مني او دوی دي د پخوا په څیر پاکستانی پیجن پاڼ باندې د پاکستانانو د فابریشتي او افغانان دي د افغانستان پر کسره باندې د هغې غړي افغانستان پاکستان تر افریشتي
خاينه
د خپل او د دې پرلطه تر اوسه پورې د حکومت لوري ان کدم روایم چې خبرې را نه دي ورسره سره په خپلوبړي کې دا چې نه هڅه سيوي او تر هغه ورسره بیا د حکومت لوري هیڅ کوم نه دي ورغلي دوی پرلط احتجاج لا هم روان.
ها بالکل دوی او د خپل غوښتنو نم نه په شاکي د ائتلافي حکومت تشکیل ته راشو. شهباز شریف وایي چې پاکستان کې ژوند په پور او قرض مختزي او د فرانس پریس په قول زرداری د لسلنی په نوم شهرت لري ځکه د تړونونو نه به لس فیصد رشوت غوښت. خلک څه وایي دوی د راتلونکي حکومت نه څه هیله لري او څومره هیله مندي چې دا به یو غوره حکومت وي؟
تر کومه ځای چې د دوی د لاسته راوړلې څوکۍ دي یا د دوی چې کوم څومره څوکۍ په پارلمان کې اخیستې دي په هغه کې دا بیره څرګندې چې دا به د نور کله په څیر د نور کله غوندې بلکې یو کمزوري حکومت ځکه وي چې دا به د دوو درو یا څلورو ګوندونو یو ائتلافي حکومت وي. د پاکستان په سیاست کې موږ په تیرو کلونو کې کتلې دي چې هر وخت چې دغه ډول کمزوري حکومت وي د بیل بیل ګوندونو جوړ حکومت وي نو هغه بیا د حکومت په اوږدو کې د هر ګوند خپلې ګټې وي او هغه بیا خپل یو ځکه را مخته کې چې هغه باندې بیا د ګوندونو ترمنځ د ائتلاف د کې د ګډو ګوندونو ترمنځ چې لیدل ګران سي نو ځکه هم اوس هم خلک په دې باور دي چې دا که هم هیڅ سیو ګوند هم دومره زیاتې څوکۍ نه ترلاسه کړي د پاکستان په مرکزی پارلمان کې چې هغه په خپل سر باندې یوازې په یو ګوند باندې حکومت جوړ کړي نو دا یو ائتلافي حکومت وي او ائتلافي حکومت نور کله هم ډېر کمزورې وو اوس په لږ نور ځکه کمزورې وي چې دا وخت چې کوم اقتصادي سیاسي او ګاونډیو سره حالات څنګه د پاکستان دي هغه کې به شاید دوی ته مشکلات یا ستونزې تر نور کله څو چنده زیاتې وي. نن هم دوه سیاستوالو بیل به بینونه راغلي دي چې یو هم مذهبپال سیاستوال دی مولانا فضل الرحمن هغه خبرې غونډه په اسلام آباد کې وکړه او هغه ورې بیا اوس اشاره دغه سختې نیوکه وکړې چې وايي درغلي سوي د پدې ټاکنو کې او وايي د پاکستان د ځاب یا کدن تاریخ کې دا تر ټولو پدې ټاکنې وي. بلې خواته د عمران خان د خوایو بیان راغلی دی چې هغه وايي چې به آی ایم ایف یا د پیسو نړیوالو صندوق ته لیک لیکي چې وايي پاکستان ته نور پور ور نه کړی ځکه چې پاکستان کې د پټکیو پاکي او رڼې ټاکنې نه
کوي. اور ودان ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ناصر صاحب بریالي اوسئ. د پیښور ځای محکمې د یو شمیر هغو افغان کډوالو اندېښنې اوریدلې چې وایي د جنسیت له امله افغانستان ته ستنول د خطر او چاپیریالي ستونزو سره مخامخ وي. په دې اړه به رپورت وګورو.
دا هوریه ده خو کورنۍ نوم یې انور دی. هوریه د نورو نرخزیانو په پرتله د خپلې کورنۍ ملاتړ لري. هغه د څلورو میاشتو راهیسې پیښور کې ژوند کوي. وایي د ننګرهار د یو روغتون د معلوماتو په څنګه کې دنده درلوده خو د خوندیتوب احساس یې نه کاوه او کډوالۍ ته اړه شوه.
په فیملی کې ټول شپږ خويندې درې ورونه یو الته افغانستان کې خو مسئله هم په جمهوریت کې مونږ توی مونږ لپاره قانوني حق نو د ترانسجنډر لپاره خواجه سرول لپاره او طالبان کې هم طالبان ګورنمنټ کې هغه د وومن رائټ بیخینټن کې یعنی هغه لپاره خپل رائټ نشته د ایجوکیشن حواله سره او د جاب حواله سره نو خواجه سرول ترانسجنډر لپاره خو بیخي هغه ته داسې ښکاری لکه یو ګناه یو ساين ښکاری ورته.
شلکلنه هوریه وایي د پولیسو لویری ځان محدود کړي خو د پیښور د عالی محکمې لوري د شوی پریکړې څخه خوخه ده.
ما خپل ځان محدود کړي نم دل خاطر چې ونه وجل شم اذیت نشم شکنجه نشم د خلکو له خوانه د همدې لپاره ما ځان محدود کړي دي او دلته خو هیڅوک خوندې نه دی. د زموږ د کمیونټي د غړي نه کده پاکستان خواجه سره وي کده افغانستان د دواړه دلته سیف نه دي. بل دا چې زموږ نن کیس په پېښور های کورټ کې نو دغه امیدواریان شته دی. امید لرم دعا به ورته کوو چې ان شاء الله دا کار وموشي او خپل راتلونکي د یو انسان په شکل دی او خو با تعلیم یافته جنډر په شکل باندې وینم چې ان شاء الله د دې پاکستان څخه به ووزم.
د مفکورې مرکز مشر او د یو شمیر ځای نرخزیانو لوري د افغان نرخزیانو د خوندیتوب لپاره د دایری شوی غوښتنې لپاره د پیښور محکمې اوریدنه کړې چې د افغان نرخزیانو ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ دی نو دوی د باید په زور بیرته وانستول شي.
زمونږ غوښتنه ده دا چې بده کې کوم خلک دلته کې اوسېدل شي هغه دلته کې اوسېږي چې کوم خلکو د بار ملکونو کې سن دي چې هغه د نیسیار باندې د شارت باندې د حکومت لخوا باندې د داخله وزارت په خونه باندې باندې مونږ چې هغه د کلوک شي واپس افغانستان ته د دوی بوتل د دوی لګل دا هیڅ کله آپشن نه دی. او بل په دې باندې د پاکستان په نړیواله ټولنه کې بدنامي هم کیږي. د دې خلکو ژوند نه خپل غوښتنې ته دړکا ده.
د دې قضیه مدافع وکیل وایي د قانون له لوري هیڅوک هم دوی له دې هواده په زور نشي وستلی.
دا ټوټل تقریبا ولس افغان ترانسجنډر دي. بلکې کدري د سچ هغه خپل ویزا او خپل پاسپورت لري. هغه علاوه چې کوم دي هغه خپل ډاکومنټ نشته. سمپل د انیشل هغه رجسٹریشن کارت سره دی، هغه رجسٹریشن ټوکن دی. چونکه دا رجسٹریشن ټوکن باقاعده د اګریمنت مطابق یو رجسٹر ډاکومنټ تصور کیږي، لہذا موږ دا وی چې د دې د سکرینینګ د ویریفیکیشن کنفرمیشن هغه پروسه کنټینیو وي. یو ساتي تا کارت ملاو شي هغه پراپر ګورنمنت د قانوني ستر کې څنګه په اګریمنت کې لیکلي دي چې دې سوتنګ نکي او دا پاکستان کې وګڼل شي دا یو رجسٹرډ افغان سټیزن دی.
در رسیدو معلوماتو لمخه دا مهال درې سلويخ افغان نرخزیان په پیښور کې ژوند کوي او څمو د وړاندې د غزاله او عبیده پنوم دوه افغان نرخزیان د نامعلوم وسله والو لوري وژل شوی وو. موسکا سپای، امریکا غږ، پیښور.
په پکتیکا کې به د سرې میاشتې د خیریه موسسې لخوا د زلزله ځپلو سره د مرستو په لړ کې د وې کوره شوې دپاره د نویو کورونو پر ویش مهم رپورټ واورئ. خو لومړی لنډه دمه اخلو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
هیله ده چې دا خبرونه وګورئ. خو د ژمنې سره سم د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ته د 192 کورونه جوړ او د سری میاشت لخوا دوی ته سپارل شوی دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تر نږدې یو نیم کال ځنډ وروسته اوسم په لوی شمیر زلزله ځپلي بې کوره دي او مرستو ته اړتیا لري. د سری میاشت اداري مسؤلین وایي چې دوی د راستنیدونکو افغانانو په مرستو هم بوخت دي، خو ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي به پرتی زی هم حل کاندی. نور حال د شمس آریان پر رپورت کی.
د پکتیکا ولایت زلزله ځپلو ته تر نږدې یو نیم کال ځنډ وروسته د افغاني سرې میاشتې له لوري یو سلو دوه نوي کورونه جوړ او زلزله ځپلو ته وسپارل سول. پر دغه یو سلو دوه نوي کورونه چې نږدې 8.5 میلیون افغاني لګښت شاغلي دي، د سیمې اوسیدونکو اوس هم لګړو ستونزې شکایت کوي. دغه اوسیدونکو وایي چې حتی اوبو ته هم لاسرسی نه لري.
کین چې جوړ شو دا ته هډر خوښي خو پوتر دې دي کینې نه پوتر دې دي داس می خپل په شخصي په دا کېر کې نه پاملې په نه پاملې کې دوا په ملي نه جوړ شوی دي نیر پوتر دي
ډېر سخت ضرورت اې ده. هر کور نلکې نشته او به می ته ضرورت اې ده. هر ګن خلته د سړک ساده سړک کې مخ سر نه سړک شتانه چې سر ګوره وشي مخ سړک باندې سړک می ته ډېر ضرورت اې مشکل دی ډېر ورته.
د تیر کال په زلزله کې د ګیان ولسوالۍ د اوسیدونکو د کورونو ترڅنګ روختونه او کلینیکونه هم د مځکې سره خاورې سول. د دغې سیمې اوسیدونکو وایي د کورونو سره هم مهاله باید ورته د کلینیک غم هم وخوړل سي.
امیر دا غوړي چې د یو کلینیک د سری میاشتې داخلته جوړ شي، ځکه چې د مخالک مشکلات زیاتې و. دا لیارې کچا دي چې یو مریض غاته رسوي بیا ډېر زیات مشکل به تر رسیږي. په لیارې کې صابر کو د لیارې د واجب نه شي لیارې لره خو بده.
بل لورته د سری میاشتې چارواکي وایي چې په ګیان ولسوالۍ کې د کورونو د جوړولو ترڅنګ دوی د راستنیدونکو هیوادوالو ته هم مرستې رسوي. دغه چارواکي کڅه هم د پکتیکا د اوسیدونکو ستونزې پر ځای غني، خو په خبره چې د کلینیک ترڅنګ به د نورو کورونو د جوړولو چارو ته هم دوام ورکوي.
خود امکانات ته پکې تو سره البته کې امکانات وو، نو امکانات دي هم د خلکو لپاره سي د تکالیف او ستونزو سره مخ دي. ان شاء الله غلطه تاسو نه نسپمو، خو دا د ستونزو په خپل مخه کې لرو. د هرات زلزله او د مهاجرینو اجباري خرج او فاده شو د کلینیک موضوع ان شاء الله زبدا د عمر رئیس سره د رهبری سره شریکت او غو په دې باندې غوړو کی اومیسته سي الله تبارک وتعالى په دې مورید کې مونږ او تاسو سره مرسته وکړي او کوشش
وکړه چې دا کلینیک په دې ځای کې جوړ شي. د ګیان ولسوالۍ دغه زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړېدو ترڅنګ د ځینو مرستندوی ادارو له لوري نغدي مرستې هم ورکړل شوې دي. خو د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې اوس هم په سلګونو کورنۍ د مرستو په هیله شپې سبا کوي. شمساریان، امریکا غږ.
په آخر کې بیا هم د زړه له کومې ستاسو د ملتیا نه مننه کوم. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. خو دری خپرونه د سحر جان عظیمي په دوز د خپرونې کوربنه ده چې تاسو ته به دری خپرونه وړاندې کړي. ستړي مشي سحر جان، په خیر راغلې په خپرونه کې. څه لري؟
مننه شایسته جان کوربدان. سلام به شما، سلام به دوستای عزیز بیننده. در نیم ساعت آینده موضوع ویژه ما در رابطه با آخرین اظهارات نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان خواهد بود. در رابطه با نشست دوحه در این رابطه برای شما گزارش زنده و همچنین بحثی با مهمان ویژه امشب خواهیم داشت. در ادامه گزارش در رابطه با وضعیت قضات افغانستان داریم. شماری از قضات دارای شرایط بد اقتصادی و امنیتی هستند. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید. لحظه به لحظه